سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې او سهمه زم تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو، خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استازي اسف دورانه وایي چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د غوسلوالو مخالفانو ته پناه ورکولی شي. د دورانی د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوسې غوسلوالي په خو سولیت کې اشاره ټولوي. د افغانان طالبان مخاطب کړل ویل چې آی غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلان جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی د څرګندونې د پاکستان دیو برحال چارواکی په هیڅ نه دکړي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون زینو پاکستانی چارواکو ته ادا کړی چې او ویل دي د ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مختلف یو شمیر خزو انجونو سره یو ځای شو چې د افغان خزو انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راکول شوې. ملالی یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یې په خني ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دي د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو پر راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې انجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږی دفتر د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالند له دې صندوق سره له 14 ملیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. دوی چاپ پر اساس هالند له 2018 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو راپور کې ویلي چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 ملیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. پورکول شي چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسان شمیر چې له قحطۍ څخه یو ګام لري دی 19 میلیونه 9000 ته ورسی چې دغه هیواد ټول نفوس شپږ سلنه سلنه جوړوي. او د لوبلو ډګر افغانستان د سویلي افریقا ته د یو سلاویا منډو هدف ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویلي افریقا سره د لوبلړې په وروستۍ لوبه کې 198 منډې ورکړې. دغه سلی چې نن یکشنبه د سپتمبر په 20مه نیټه د کابل پر وخت مزګر 4:30 بجې پیل شوې ده. افغانستان د پچی په ګډول سره توبهنه غوړه کړه. په افغان توبونکو کې رحمان الله ګربس نهاتیا وو، الله محمد غزنفر یو دیش ناسوزیدلې منډه وکړه. د سویل افریقا لپاره په توپچونه کې لونګین پیټر او پیلیکویوا دوه لوبغاړي وسازول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو غونډو په درشل کې د افغان خزو غوښتنې
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولې د سبو د وچېدو دود مخ په کمیدو دی.
د زنې لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بېنډۍ وچو.
کندهار کې د څپلکو جوړولو صنعت د ودې په حال کې دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سل 93 وادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28 او 29 د ملګرو ملتونو په 9 اویومې عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینو وادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سول شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت استازو پر نه بلل کېدونی وکړه. کوي وایي چې د افغانستان په اړه په هرې جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګري ملتونه په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان دی ویلې په خبرول سره لنډیوال مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. نور حال پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره هممهاله ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 28 او 29 ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نهاویومه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې د نړۍ مشران باید د ملګرو ملتونو په غونډه کې په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ، اقلیمي بدلون او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د لمس وړ وړاندیزونه تایید کړي. د ملګرو ملتونو د څار ادارې د مشر په حواله دا هم ویل شوي چې دغه مشران باید وښيي چې د بشري حقونو نه د ملاتړ لیواله دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 22مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي. اوس اسلامي امارت په ټول هیواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر رڼا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمایندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصیږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغو کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمایندگانو په توګه. له دغو کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې همدا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخبر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو رخ او عملي اقدامات هم وکړي.
پیران کې اشمیر افغان کډوال په ځنګ ډول د خزو د قانون فعالانی وایي که بیرته افغانستان ته واسول شي لږ دي ګواښونه سره به مخ شي. دوی په بیلابیل ترازونه او خبر پڼه کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. خپل خوا په جلا وطني کې د افغان خبرلانو فدراسیون له ایران څخه د خبرلانو پخواني پوځیانو او نور فعالانو د جبري ستلو د بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د فیروزیزي په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقوقو فعال هادي صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل
چې ځان یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سب کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت مونږ لري. په دې وروستیو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي چې په خواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي او خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایران د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبر پاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و با مشقت با کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
مکتر تا پدیر وستو زو کیو بسخته کار کو دیر وقت کار هم نمو دلتا افغانان لطو پیری چلان آو کدوال زپنی سر مختی دا افغان کسیم گرو کارتونا بند شوی نو دا دیر سر مازل دا آو رو رو دا پراخی دو پال کدا باید دی مسئله تا دیر پوخخ ورکل شی.
دغه فدراسیون هم پرونشنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خبرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استدلې بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېرې یکشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 50,609 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د بیا سازه منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسني حکومت پر ملاتړ په چړکې سره نفوذ کوي او پراخیږي. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یکشنبه د سپتمبر 2 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله د منیر اکرم له قوله ویلي دي چې ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او له نورو درګړو ډلو سره همکاري کوي. پورته وخت د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني استازي اسف دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنګیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یکشنبه د سپتمبر 2 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکې یووالی به ټي ټي پی د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 14مه د ازادي راډیو مشال څنګه سره په مرکه کې ټي ټي پی د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونه د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. لړلې ساق اتمر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست ریښتینی نه دی.
ٹی ٹی پی مسئلہ ٹی ٹی پی دے پاکستان دے استخبارات یا پروشہ دے لکن نوری طرح گرے ڈالے چپا پاکستان کی دی کلشکر تہیبہ دے کسی پائی جے کلشکر جنگوی دے کسی پائی محمد دے کے جیش محمد دے کارکت المجاہدین دا ٹول حقا ڈالے دی چپا پاکستان دخبل مقاصد خاطر استفادہ کی او ہمیشہ دو تراگر اڈال باندھے دی گاونڈی ہوا دونا گواخی او دی لوی ہوا دونا دی پیسی ترلاسہ کی
د نړیوالو چارو بل کارپو غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګری په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخبارات سره از هر شمس دی او دا نشکی دی چی پا دوا گوتو المرت پت که دا عری که دیر جواری دی
هم غختل چی پا ملگرو ملتونو که دا پاکستان دا دایمی از سازی دا سرگندونو پڑا دا طالبانو دا حکومت نظر هم ولرو خود طالبانو ویان زبی اولا مجاید پا دیار از منگ پختنی زواب نکری دا طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپل خاوره کې د نن د امنیت د ټینګښت مسولیت لري او د افغانستان له خاورې بعد د هیچا پر ضد استفاده ونی شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسه لیکلو رسمي کانکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې درې اونۍ مخکې پیل شو او پایلې پرون اعلان شوې، لسګونو ماشومانو برخه اخیستله. د افغانستان د ماشومانو ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات پر راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسې لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کور لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درېونی مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وږې په یو دېشمه اعلان شوې. لسګونه ماشومانو هم جنو او هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. ښوونکی او انځورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور یې په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبۍ او منوک تر چتر لاندې جوړې شوې وې چې ټول ټال ما څلور دېرش کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په څلور دېرش کسانو کې لس جنې وې او څلورش خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب اسلام د چاپ شوي ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډیر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته وویل
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې. مونږ ته ښې ښې ډلې راکړې، مونږ ته خوشي، مونږ ډېر خوشحاله یو. نن مونږ کبۍ سیالۍ کې اعلان شولو.
مونږ ډېره مننه د دې ماشوم د ادبیاتو کور څخه کوو، ځکه چې مونږ یې وستایلو او مونږ په دې ډېر خوښ یو تر څو مونږ ستایل کېږو.
د ډېرې د ماشومانو عمرونه له لسو کلونه ښکته وه. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشرې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیاتو کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیره کې هم دغه کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چې کانکورهای را انداخته بودند.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیره کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو تر څنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې پر سوسی متر سل زیات توغندي ویشتل. د اسرائیل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو او موټرو تصویرونه ښکاره کړل. د برید له کابله شاوخوا 1 میلیون اسرائیلیان پناه ځایونو ته لېږدول شوي دي. حزب الله چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کېږي، ویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرائیل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرائیل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکي هدفونه یې ویشتي دي. د اسرائیل پوځ وایي په یوه ساعت کې حزب الله 100 توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو له کبله د ویجاړ شوو کورونو او د لسکونو سوځېدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورځپاڼې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوځ د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرائیل د شمال 1 میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا په نښه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبه په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرائیل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو یا سبو وچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی، خو شمېر نورې بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نشي ممکن د دې ناروغۍ لامل شي. نور جسد په راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
20 سال پیش مردم خشک
میکرد، مثلا بانجان شلی ادیر کال وړاندې با خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمی کې پخول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلی سبزی ده. کله مې چې واده کړی و خوښه مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلی کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولی، ځکه وزګار یو. سږکال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لاڅه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
چې برسه به یې که ما خوش کنه و نگه داره زمستان. خو
خو د کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بېنډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زمي به له دې نه استفاده کوو.
تازه سبزي ډېرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کېږي، وچېږي، یې د امیل په شان پیری او ځوړنده وي. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کېږي. ډاکټران وایي که چېرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
یادونه ده چې افغانان نه یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزۍ د وچولو دود لري، ام غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډېر کم شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده.
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعالې دي، خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د بازار خراب کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده. که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هره ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خرید څه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دي، باید خام مواد ارزانه سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تروفه لوړې سي. عمومي مشکل د تروفه دی، تروفه چې د چمپل لا ډېره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډېر ارزانه تمامېږي، د هغو سره موږ رقابت نشو کولای. ولې د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان دي، موږ ټول یا د چین شان اوړو، یا د پاکستان شان اوړو، یا د ایران شان اوړو. د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزانه تمامېږي. کوم شی چې موږ په لاس تمامولای شو، چې د لې په لاس تمامو، د دې د راځي د لې په اتو کې وړي، د دې ټول شی چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنیران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوي کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ سي بیا چې سپک ماشین ته خېږي، هغه دی بیا چې داسي ماشین ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، نو بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې چېمې پراسه، نو بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوې کاسه کاریګرو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاته ته و نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ښه شی دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنۍ فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسؤل سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د ده په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره یې بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی استري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل سوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي تر څو موږ د دې دپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایه سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د ځمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نورې ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دي ویلي.
د خبرونه دوم برخ ته راوسته تر دې مخکې چې خبرونه تلار شو د زهرو کاروان خبرونه درته حمله رو خوست. خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استازی صف دورانه وایي چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د وسلوالو مخالفانو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پي مشران په کابل کې اوسي وسلوالي په خو سولت کې اشر ټولوي. د افغان طالبان مخاطب کړل ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلانونه جوړ کړي. کته ما صف دورانی دا څرګندوي د پاکستان دی په برحاله چارواکي پیسې نه دي کړې خو تر دې کی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صف په ګډون ځین پاکستانی چارواکو وړاندې ادا کړو او ویلو چې د ټي پی غړي د افغانستان خاورې په کارخصو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبال د سولې د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزئی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مختلې یو شمېر ښځو او نجونو سره یو ځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره ټوله شوې وي. ملالا یوسفزئی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دې د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دې د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزئی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیبي خو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مخکې دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر هیواد بلل شوی دی. او ورسې خبرم دا چې افغانستان سویل افریقا ته د یو سلو اویا منو هدف ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویل افریقا سره د لوبلړۍ په ورسي لوب کې یو سلو 98 منډې وکړي. دا سلو چې نن یکشنبه د سپتمبر په 2 منډې چې د کابل پر وخت مازیګر 14 دقیقې پیل شوې و، افغانستان د پچ په ګټل سره توپونه غوړه کړ. په افغان توپونکو کې رحمان الله ګورباس نه هتي او علا محمد غزنفر یو دیش نسوزدلې منډې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخته ناروغه ده، دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی، خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنه کړي، دا به په ډرامه کې واورو.
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشې موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشې موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشې بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشې موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري، چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشې موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمې ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشې موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیری او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوی 8415 دی چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 دی، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4 دی.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشې موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلي شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وانه.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خته کړ
مغز د مون خراب کړ، واډو کې د مونږه پوڅ کړ، غاپونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا مهال د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. له دې میرمنو څخه یوه میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوي خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشهیي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمله اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق واک راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستری کړ. که د ځان درملنه ونه کړم میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستري ده. دا وایي چې د خور نشوي دا هم معتاده کړه.
یوه خور مې معتاده وه، کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریاک به مې خوړله او کله چې به مې پیسې درلودې د ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شلبستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله، خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ له غړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په دا شپږو میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي سوي دي چې بیرته ورسپارل سوي خپل قریبان ته، او اوس لس تانې تر تداوي لاندې دي. چاته دانې غټ ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړي دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوی لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په یوه اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، آیا د نشې تر پرېښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډېر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا پوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کیږي، د ژامې د وریو او د ژبې مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبویي رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کیدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغۍ وي، لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبویي لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کیدای شي خراب شي. او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کیدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي.
نشه یي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي، نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې تر څنګ دوی کیدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کیدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کیږي. هغه کسان چې تنباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کیدای شي ډیر غلیظ مواد، چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو، د ډیرو افرازاتو جمع کیدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کیدای شي.
آیا ټول نشه مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تنباکو، له سیګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامو کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کیږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي چې دا خپل د خولي لاري او د تنفسي سیستم په خارجیدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي چې دا خپل د بدبویي باعث کیږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دی هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابیږي، یو د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحی ستونزه ده، په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډېره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حد اقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تېرېدو سره د احتیاط له پرمختګ سره دوی ته ډېر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تېرېدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنیکه مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو، د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه‌یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغې مخصوصې برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي، او دغه برخه ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه و تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه و تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی شي یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه و تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت سي پر یو شی باندې توجه تمرکز ونی سي هغه حافظه کې نه سپدیږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره مواد څخه دي لرنه، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شي سپتولای نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه تمرکز خرابوالی.
آیا پوهې دلاست؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرام لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید راځه، خدای دې راوړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، راځه پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دی مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما پخوانی انډیوال دی. ښه مجید، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تاته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډېره بده را پېښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډېره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که رښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډېرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دانن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې خلاصې شوي وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره، ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر ورختا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور رانه کړ.
او خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
ښه ده، کومه سوله تر هغه بد بدتره شوه. بېخي حساب بندېږي، هېڅ وخت پر لنګواله دومره نه وه په تکلیف سره. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي. یو چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده، تو ستا د دغه غم لړلو نه شور ده ناڅه ولاده. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
مور دې څه وشو؟
مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوه خدایا، ګور مې په
خراب شو دا ټول زمانه لاسا ټول جیداد میں پنه شو کې لاړ او ځان میں په خپل لاس دومره به تمره کې چور سو پورم درګه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.